السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د پکتیا حال اخلو، دغلته د خلکو له ستونزو خبريږو او له چارواکو اورو چې د پکتیا د خلکو د ستونزو لپاره څه ډول اقدامات کوي او څه پلانونه لري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن روس ته تر هغه چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ د خپل دندې استعفا وکړه. شاوخوا سل بهرني عسکر په فرا ولایت کې ځای پر ځای شول. اول قاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن روس تر هغه چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړ ل خپل دند استعفا وکړه. د پاکستان د سترې محکمې د قاضیانو یو 15 کسیزه هیئت په یو خل نواز شریف سلب صلاحیت او ل دند د نوموړي د لری کېدو حکم وکړ. سترې محکمې دا پریکړه پر شریف او د هغه پر کورنۍ د اداري فساد او د پاناما په نامه د مالی فساد د اسنادو د افشا کېدو په قضیه کې وکړه. د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي اعجاز افضل خان ویل نواز شریف نور نشي کولای چې د پارلمان د یو صادق غړي په توګه وظیفه ترسره کړي. نواز شریف دا تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې غلط کار نه دی کړی. د پاکستانی رسنیو په وینا د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد به جنایي تحقیقات پیل شي. شاوخوا سل بهرني سرتیری په فرا ولایت کې ځای پر ځای کیږي. د فرا د والی ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به چې زیاتره ایټالویان دي د افغان ځواکونو پر روزنه او د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد جګړو کې برخه واخلي.
بهرنی ځواکونه فرا ولایت اعظام سلوران او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم دریز مشتره ده، بکنی نیرو هم لري، همداراز د دې تر څنګ هوایی حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه ساعت چې تهدیدات زیاتره دي هغه ساعت کې به چاینیز عملیات ترسره شي او هغه ساعت به هم دشمن څخه پات شي.
فرا په دې وروستیو کې د ناامنیو یو شاهد او څو ځله په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیدې جګړې شوې دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې بیرته نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. ښاغلي خاده وویل دا مهال د تیوره ولسوالۍ د دولتي ودانیو ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو مخالفو وسلوالو ته د ده په خبره درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څوره د مخ کې د ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې سطحې همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشروي. دا لومړی ځل دی چې د القاعده شبکه ادعا کوي چې په کشمیر کې فعالیت لري. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ غرنۍ سیمه ده چې د پاکستان ملاتړ کوونکي بیلتون غوښتونکي د هندوستان له پوځ سره پکې جګړه کوي. دا نړیوال اسلامي جبهې په نوم د القاعده په یو اعلامیه کې راغلي چې کشمیري ظاهر موسا بچې په دې وروستیو کې په کشمیر کې د حزب المجاهدین په نوم له لوی وسلوالې ډلې جلا شوی دی. د انصار الغوده الهند په نوم د القاعده شبکې سره د تړلې وسلوالې ډلې مشروي. تر دې مخکې هیڅ نړیوالې سختدریزي ډلې په څرګنده په کشمیر کې فعالیت نه درلود. هندي چارواکو ویلي د القاعده شبکې دا اعلان په کشمیري بیلتون غوښتونکو د یو ایډیولوژیک بدلون څرګندونه کوي. تر دې مخکې په کشمیر کې هغه وسلوالو چې د پاکستان سره د یو ځای کېدو لپاره د هند خلاف جګړه کوي پرله پسې په کشمیر کې د القاعده شبکې په څیر د نړیوالو سختدریزو ډلو موجودیت رد کړی و. د امریکا د سنا مجلس د پنځمه پورز د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مخالفت سربیره د په اکثریت ریو سره پروسی د بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالفو رایو پر وړاندې په اتنې موافق رایو تصویب شوه، پروسی سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته چې نوموړی به یا توشي او یا هم ویټو کړي. د بندیزونو دا نوی لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچېرې ولسمشر ټرمپ یې د ویټو کولو پریکړه وکړي نو د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره په کانګرس کې کافي شمیر رای موجود دي. او د امریکا د سنا جرګې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د روغتیایي خدمتونو یا اوباما کیر پروګرام د برخې د لغوه کولو طرحه رد کړه. دې طرحې ته د سنا جرګې نه څلوېښت سناتورانو موافقه او یو پنځوس نورو مخالف رایې ورکړه. په دې ګام سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجنډا ته یو سخته ضربه رسېدلې ده. تر دې مخکې د جمهوري غوښتونکي جان مکین په ګډون دریو سناتورانو د لایحه رد کړې وه. که چیرته د کانګرس د سنا جرګې دا لایحه تصویب کړی وای نو تر 2018 کال پورې به په امریکا کې 14 میلیونه کسان له روغتیایي بیمې محرومه پاتې شوي وای.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، ولایت په ولایت 19 خبرونه نن پکتیا ولایت ته ځانګړې شوې ده. په پکتیا کې حالات څه ډول دي، په پکتیا کې لوی پروژې کومې دي، د پکتیا خلک له چارواکو څه غواړي، او چارواکي د دې خلکو د ستونزو د حل لپاره او د دې ولایت د پرمختګ او د غراس د نورو پرختي کارونو لپاره څه پلانونه لري. په همدې خبرونه کې چې په مستقیم ډول د طاهر روخان په تخنیکی همکاري اوریدلی شئ، د پښتون ته ځوابونه لټو. په سر کې په دې خبرونه کې موږ سره د پکتیا والی شمیم خان کټوازی صاحب ملمه دي، او د غراز د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم را سره دي، ترڅو د خلکو پښتون ته ځوابونه وي او هم د غراز د پکتیا د وضعیت او حالت په اړه لمون سره معلومات شریک کړي. هغه دوستان چې په خاص ډول د پکتیا دی وغواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي، له چارواکو پښتنې وکړي، او یا هم د پکتیا د وضعیت او حالت په باب لمون سره معلومات شریک کول شي، چې د ازادي رادیو په نړیوالو او د غرض داخلي شمیرو لمون سره اړیکه ونیسي. زه شمیرې تاسو ته وایم دوستانو، نړیوال شمیرې دي 00 42 022 11 24 01، او بل شمیره ده 00 42 022 11 24 01. دغه راست تاسو په داخلي شمیرو هم لمون سره تماس نیولای شئ. داخلي شمیرې دي 00 40 شپږ سو شل، او دغه راست بل شمیره ده زمونږ چې 00 30 41 شپېته. په سر کې زمونږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، ولایت په ولایت خپرونه ته په خیر راغلی. کله هر څه مخکې دینه مخکې چې له میلمنو سره خبرې وکړو، د اوریدونکو د پکتیا د خلکو نظرونه او پوښتنې راواخلو، د پکتیا د حالت په اړه کراته وای. اول دا چې په دې ورسیو کې د پکتیا امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه خبرېږي، چلته ځینې امنیتي پیښې شوي چې پخوا نه وي، د پکتیا امنیتي وضعیت اوس څنګه دی؟
مننه مراد صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، په دې وروستیو کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز او دیارلس ولسوالیو په مربوطاتو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، خو ایوان د اخناس د سیمې خلک لري او ژورنالستان په خپلو سترګو ویني، همدا ډول په پکتیا اوسېدونکي ویني، چې دا اوس د موږ غږ اوري. هغه دا داسې له روژې څخه رادې څنګ ته تر دې مهاله 12 تنه د ښار په منځ کې وژل شوي او په هدفي ډول وژل شوي دي. په دغو وژنو کې څارنوالان، د ښاروالۍ کارکوونکي، د پولیسو کارکوونکي چې د ښار په داخل کې وژل شوي دي، همدا ډول مطرح څیرې چې دوی ویشتل شوي یا زخمیان دي یا وژل شوي دي. د دوی د پیښو تر شا هیڅ لامل نه معلومیږي. د ولایتي شورا د وکیلانو چې همدا اوس زموږ غږ اوري، د پکتیا اوسېدونکو اندېښنه دا ده چې د دوی عاملین نه معلومیږي او نه ستونزه معلومیږي. ولې بیا هم حکومتي چارواکي دې ته داسې بشپړ ځواب نه لري او نه تر اوسه په دې باندې ازادي راډیو دوه وارې ریپورت درلود، ولې هغه ځواب چې موږ په هڅه کې ترلاسه سوی نه دی. بلې مراد صاحب،
تپان صاحب، یو خو د هدفي وژنو موضوع ده، بیا نه امنی دي. که په کلي تاسو د پکتیا له مختلفو سیمو نه ریپورټونه برابروي، په پکتیا کې د خلکو اومده ستونزې کده سي د ګوتو په شمار لوی ستونزې راته په ګوته کړی چې اومده ستونزې د پکتیاوالو څه دي؟
د پکتیا اوسیدونکو په ټوله کې د لومړی تهدید د ځان لپاره امنیتي تهدید ګڼي، چې د دوی لویه ستونزه دا ده چې د دوی سرونه په خوندي نه دي، د لویو لارو نامي یادوي چې د پټان نه تر ګردېزه پورې په لویه لار کې په ازادانه ډول څوک نسي کولی سفر وکړي، همدا ډول په ولسوالیو کې نسي ګرځېدلی، حتی ځینې کسان خپلو کلیو ته نسي تللی. یوه ستونزه د امنیتي چیلنجونو داسې په ښار او په اطراف کې خلک له امنیتي چیلنجونو سره مخ دي. دویمه خبر چې خلک کوي هغه د مرکزي حکومت نه ګیله ده چې د دوی دپاره یې په تېرو درې کلونو کې هېڅ نه دي کړي، هېڅ لویه پروژه دوی نه لري. د دوی په خبره د مچلغو بند د همدا ډول د ترانزیت مسله، د پټان او ګردېز ترمنځ، د ګردېز او غزني ترمنځ غځېدلې لویه لار، همدا ډول د ولسوالۍ نه تر ولسوالۍ غځېدلې لار لکه څمکني او جامېخېلو ترمنځ، چې په دوامدار ډول د دوی د پخېدو غوښتنه کوي، د بندونو د جوړېدو، دغه د خلکو غټې ستونزې دي. او بله لویه ستونزه د معرب په برخه کې چې دوی یادوي چې 230 ښوونځي د دوی تعمیرات نه لري، او د دغو تعمیراتو دپاره په تېرو درې کلونو کې هېڅ ډول بودیجه نه ده ورکړل شوې چې دغه تعمیرات جوړ کړي، یا له سره ځینې تعمیرونه چې د ښوونځیو خراب شوي او هغه پرې ترمیم کړي. بله ګیله چې د پکتیا د اوسیدونکو د مرکزي حکومت نه ولایتي ادارې نه غوښتنه ده چې په ولایتي اداره کې اصلاحات راولي د فساد د مخنیوي په برخه کې، او همدا ډول مرکزي حکومت د پکتیا ته توجه خبره دوی کوي چې دوی ته توجه نه ده کړې. تېره ورځ مونږ د جنرال متین حسنخیل سره خبرې کولې چې هغه یوه غونډه درلوده، خلک ورغوښتي وو چې حکومت دوی ته توجه نه کوي او د دوی کادرونو په مقرري کې برخه نه اخلي. دا د خلکو ستونزې دي چې په لاریونونو کې او همدا ډول په کنفرانسونو کې مطرح کړي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. دوستانو، د ازادي راډیو همکار تپان داود تپانو چې د پکتیا د وضعیت او د غراس دا چې په پکتیا کې لوی ستونزې سدی، امنیت په سډول دی او د خلکو اومده غوښتنې سدی، په دړه در سره ورسی معلومات شریکول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې ده او د دې خبرونه ملمه ده. کټوازی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلست. کلمړې تاسو به زموږ د همکار سرګندونه او معلومات اوریدلې وي، په دې پوهیږو چې تاسو ډیر کم وخت کې چې پکتیا ته تللی یاست یا د پکتیا د والی په توګه مقرر شوی یاست، خو تاسو پکتیا ولایت څنګه ومنت؟ کوم ستونزې پکتیا لري او کوم هغه کارونه دي چې باید په پکتیا کې تر اوسه په دې څو کلونو کې شوی وای؟
مننه مرا صاحب، دې تاسو د راډیو د ازاد راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې دي. پکتیا کې رښتیا هم چې مختلفو برخو کې ستونزې موندلې، یعنی زه چې له کوم فکر سره غلم وم چې پکتیا به تر موږ کلکته لږه په هغه متوسطو ولایتونو کې سي، په هغه کې به په متوسط ډول بیا رغونه کار سوی، په امنیت برخه کې تعلیم او ټولو برخو کې به لږ تر لږه د افغانستان په متوسطو ولایتونو کې، ځکه د لوی پکتیا غزون ده، یعنی مزون ولایت سي موږ د تقریبا وو ولایتونو زون حسابو ولای شو. نو دلته چې کله زرانم هغه فکر بیخي بل ډول شو، دلته موږ ډېر هغه کمزوري ولایتونه سي، هغه ډېر هغه ولایتونه دي چې داسې فکر کېږي چې هغه پروسه پات ولایتونه دي، ولی د غوم په ډېرو برخو کې تر پکتیا ډېر کار سوی دی، ډېر په مخ کې دي په اکثرو برخو کې. دلته د فساد ستونزه و، موږ په اداراتو کې فساد لرلو، په ملکی اداره کې فساد ډېر زیات، تو هغه مختلف ډول فساد، مثلا رئیسان او کارکونکي او کارمندان دولتي دا خپل وخت کار ته نه راتلو، ډیر لږ وخت په دفتر کې او په لږ وخت کې به هم خلکو ته کار نه کولو او بس بیرته به تلو. او دریم ډول داسې وشي مستقیم ډول هغه ټول افغانستان کې متاسفانه رواج لري، هغه رشوت اخیستل یا پیسې اخیستل، دا درې سره ډول د فساد کې څو په بیا رغونه کې له دې ولایت سره ظلم سوی ده، د ظلم تر بریده پورې، یعنی دا څه باید په تېرو شپاړسو کلونو کې، ځکه دلته د بیا رغونې په نامه باندې چې به هر کال بودیجه ورته ورکړل شوې ده، هغه پروژې بل کال ته اوښتې دي، بیا بل کال ته اوښتې دي او بیا بل کال ته، یعنی داسې هم شوي د یو 8 میلیونه د یو وزارت له خوا په یو برخه کې نیول شوي دي، یو بند یا څه ته هغه 6 کاله 4 کاله مسلسل څرخېدلې دي او دې ولایت کې کار نه ده سوی، بس هغه به کال ته بیا نیولې وي، ورته بل کال ته بیا ده. دا په مختلفو برخو کې دا سیسبدې کې دوه طرفه ګرام دی، یو خپل دلته ادارات سي تیر کې رئیسان یا چارواکي هر څوک شي، هغه هم باید د بودیجه کې کومې پروژې نیول شوی، هغه لیک ته لږ دومره څه کړی وای چې هغه په خپل کال کې دلته راوړی وای، او دلته مصرف سوی وای لیک پروژه پیل سوی وای او دومه برخه ده چې وزارتونو خپل مسولیت نه ده کړی وازی پکتیا ته بس په نامو پروژه نیول دا وغي کارونه نه دي خلاصوي د کال تر پای پاتې سوی ده بیا بل کال کې بیا غنیول ده بیا رغونی برخه کې ده چې حکومت والی په خپل مکمل ډول د تمو نو سوی له اکثر ول سوالي وکي موږ قضایي او عدلي سیستم نه لرو یا قاضیان او څارنوالان دا چې نه لرو په مرکز کې دی هلته موږ د تعمیراتو په ولسوالي وکي تعمیرات نه لرو د ولسوالي اداري تعمیر نه لرو د قمنداني تعمیر په ډېرو ولسوالي وکي نه لرو یعنې موږ نه اوس نسو کولای تر څو اول هلته باید تعمیر ولرو چې موږ حکومت مکمل فعاله کړو په ولسوالي وکي مکمل هلته یو ډول ښه حکومتداري رامنځته کړو دغه بله لویه ستونزه ده چې هلته موږ سره مخ یو او امنیت ټول افغانستان کې ګډوډ ده موږ دا منو چې په دغو وختو کې پکتیا کې یو څه ستونزې زیاتې دي او دا معمول په دغو سیزن کې په ټول افغانستان کې خصوصا پکتیا کې زیاتې د امنیت په برخه کې د اوس حالت کې ستونزې یو څه زیات شوي دي مخکې مې یو څه هغه څه غفلت شوی دی یعنې ستونزې چې په کومه اندازه کې وي هغه له مرکزي دولت نه پټ ساتلې شوي دي چې دغه غلطي شوی ده باید هغه څه واضح ویل شوي وای له خلکو سره او له مرکزي دولت سره شریک شوي وایي چې ستونزه په دې برید کې ده چې د هغې لپاره تدابیر نیول شوي خو دا تدابیر نه دي نیول شوي او هغه ستونزې پټ ساتلې شوي اوس موږ راغلي یو نو انشاءالله په دې برخه کې به هغه د امنیت په برخه کې هغه ستونزې مرکزي دولت سره هغه واضح چې کوم حالت هغه مشرک کړی ده او شریکوي یم تر څو دا ستونزه هم کابو کړو ترې وبرېده
مننه کټوازي صاحب په تفصیل سره مو د پکتیا د ستونزو په اړه ویل د پکتیا دولتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې ده منګل صاحب خبرونه ته په خیر راغلیست هم زمونږ خبريال د پکتیا د ستونزو په اړه ویل او هم والی صاحب شمم خان کټوازي د منی چې د چ څه ډول تصور درلود د پکتیا په اړه هغه تقریبا برعکس خوته د چراغ نو پکتیا کې ډیر زیات ستونزې ومندلې چې د د په خبره په خوانه یو څوک چې چارواکي ودلته هغه سم او هغه ډول چې لازم کارونه نه دکړي د پکتیا د امنیت مسأله په دې روسیو کې خراب شوی چې هم والی صاحب منی او هم د غرس نور چارواکي آیا تاسو د ولس سره یا د قوم مشران پکتیا خو په قومونو مشهور ده پکتیا خو په جرګو او مخورو مشهور ده آیا د دې دیار لسو یا څوار لسو پنځه لسو کلونو په موده کې د دې ولایت د ستونزو په اړه له مرکزي حکومت له ولسمشر پخواني اوسني ولسمشر سره کوم ډول تماس یا غونډه نه دي شوي
څنګه ته د مخه ډېر درنه قربان تاسو همدار ډېر درنه مېلمانه د پکتیا والی صاحب همدار تاسو همکار او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه مې کېلې سلامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
د والی صاحب خبرې تر ډېره بریده ته دوام واقعیا هغه څه چې په پکتیا کې موجود ول په کارای ویل نه فردې تر ټولو په دې کې ورو څورلس کلونو کې پکتیا ته هر چرواکه چې راغلی دی په یو شمېر برخو کې کار شوی په غیبه سترګې پټې نشي خو هغه کار نیمګړی پاتې شوی دی یو لوی بختي د پکتیا ته چې د دې څوارلس کلونو په دې خبر پاتې ده هغه دغه ده چې چرواکي د رهبري کې ډېر در تغییر دی مثال په توګه یو ولي په ولایت کې درې میاشتې تېروي هغه ولي چې لا کار ته برابرۍ کې هغه دی بیا بل ولي دی همدغه سي کماندان د وخت له همدغه سي ولو فادر خپل په تیر څوار لاسو کلونو را پدیو خو په یو شمېر سیمو کې سره دي چې نړیواله په میلیارډونه ډالر مرسته افغانستان ته غلي خصوصا پکتیا ته غلي په یو شمېر برخو کې کار شوی ولی بد وخت نه هغه مرسته هغه امکانات چې د حکومت سره ول یا د حکومت په همکاري د سره کې د لیا د ولس د ستونزو مشکلات د لپاره باید تاسو کله کول شي وای تیر چرواکو ګړی برخي ما منګری پاتې دی خو په دروست ډول کار نه کوي چې وو بیلګې موږ یادول شو چې یو شمېر سرکونه دي همدغه چې د ولسوالۍ تعمیرات چې ولسوالۍ کې نه کمانډان او نه ولسوال تعمیر نه لري همدغه چې ډیره کوونځي دي ګوري دغه د اوس هم او یا چې تر زموږ ولدي تعمیر نه لري بد وخت نه باید وایي چې زموږ وزارت لسره نن بودی جنا دی نه د مصرف کړی سره دي چې په پکتیا کې د مکتب څلور د دې پامیر کې کوم ډول مشکل مو دي هم دا قدرت اخته هم دا دې په وړاندې د سرکونو په برخه کې یعنی څو مجمنه هم ګور نو سره موږ ولست مجمنه ورکو چرواکي موږ مجمنه راکوي چرواکي مجمنه کې پاتې راغلي دي موږ ولست مجمنه کې پاتې راغلي یو یعنی په دې باندې سترګې پټې نو کو دي دي پکتیا ولسونه چې دلته کومې جوړښتونه لا هم په حال دي حکومت سره اوس هم کوکې لري همکاري لري او بد وخت نه باید وي چې مرکزی حکومت دې ولسته یوازې شعارونه ورکړي کار نه کوي. همدا نه وای ولی صاحب چې راغله د کچې ته مرکزی حکومت یا همدغه ولی سره همکاري ونکړي شي دا ولی به هم د نورو ولیانو په څیر یو ناکامه ولی وي. نو ښه دغه ده چې کچې ته مرکزی حکومت ولی چې مقولوسوتۍ کې یا په محلي ادارو کې محلي حکومتګري پیاوړي شوې وي. په کار ده چې د فرمایشي او د خسرانه ټاکنو څخه اول باید لاس واخلي. بل هغه ملکی برخه کې بسازي باید وشي. ګوري د جانیخیلو ولسوالۍ کې ژور تهدیدات مشکل او ستونزې چې کومې راپېښ شوي دي دا د مرکزي حکومت یوازې شعارونه دي، هغه ژمنې دي چې تر اوسه پورې نه دي عملي شوې. د جانیخیلو په ولسوالۍ کې ولسونه ورسره همکاره دي، خو د ولس سره کومې ژمنې چې شوې یعنې تناب په دې یو کال په دې خو تېر کال په جانیخیلو ولسوالۍ سکوت کړی وو. د سکوت یو کال تېرېږي، هغه بیا هم د چلش او د ستونزو سره مخامخ شو دغه ولسوالۍ. خو یوه تیږه یې په بله تیږه نه ده ایښودل شوې. یوازې 1,000,000 افغانۍ د وزارت داخله لخوا د همدغې ولسوالۍ د تاسیسات او پولیسو افغان ځواکونو ته د تاسیسات او د هغوی د سرپناه او د موازګانو د جوړولو دپاره راغلی وي. خو هلته مونږ په ژمي کې چې کوم سفر درلود یا له هغې وروسته مونږ درلودو، یو متر واوره پرته وه. زمونږ همدغو مېړنیو سرتېرو په واوره کې د خیمې لاندې ژوند وکړې. همدا اوس هم چې دغه ولسوالۍ کې ژور تهدیدات ول، هلته تاسیسات نه ول. زمونږ د افغان ځواکونو مورال بېخي پیاوړی دی، خلک ورسره همکاره دي. خو هلته د سرپناه دپاره خپل زمونږ سرتېري څه نه لري. کله چې ولس دغسې حالات ګوري بیا نو ولس خپله مایوسه کېږي چې دغه خلک د خپلو سرتېرو سره دغسې په ژوندو کښې پاتې راځي. هغه ژمنې چې مونږ سره کړي دي یعنې دا ستونزې دي چې د تېرو 14 کلونو په دې خوا پاتې دي. اوس هم ولس همکاره دي، همدا شېبه مونږ اخته یو. یعنې تېر 3 کاله را په دې خوا چې مونږ په شورا ولایتي کښې یو، تر اوسه پورې مونږ د ولسونو سره په دې کار کوو چې ولس ته باید حکومت ته باید لاس ورکړو. که چېرته حکومت وي، که چېرته نظام وي، زمونږ ګټې به هم خوندي وي. که چېرته خدای مکړه نظام نه وي، بیا به پټکو پټک سلري وي، بیا به د هر څه حکومت وي. په هره برخه کښې مونږ د ستونزو لکړولو خو مرکزي حکومت توجه نه کوي. اوس هم ولایت ته د بسازي په برخه کښې هېڅ بودیجه نه ده شوی. کله چې بودیجه نه انتقالي چې همدغه د پکتیا کاري موسم دی چې په دې وخت کې بودیجه انتقال نه شي، ولی ناکام دی، شورای ولایتي وکیل ناکام دی، د پارلمان وکیل ناکام دی، او شکایتونه د ولسونو هم همدي. یعنې دا هغه څه دي چې مرکزي حکومت ملي خوښېږي. بل مرکزي حکومت یوه لویه بې غوري چې کوي، سرپرستان وزیران دي د خدای په لحاظ. دا خلک غوړ خلک وایي، دا خلک کژمن خلک وایي، دا خلک با تدبیره خلک وایي، خو په خپل وزارت کښې به ناکام مسله دي. په پکتیا کښې چې بسازي ته ضرورت دی، او هغه بودیجه چې د ولسي جرګې لخوا پاس شوې باید په پکتیا کښې مصرف شوی. همدغه په نورو ولایتونو کښې د سرپرستۍ حالت نور ختم شي، غوړ خلک، با تدبیره خلک، ژمن خلک دي معرفي شي،
ترڅومننه منګل صاحب
په ولایتونو کښې حکومت او حکومتداري په پښو ودرېږي.
مننه. بیا هم تاسو ته راستنېږو. والي صاحب، په ولایتي شورا هم همدغه مشکلات چې تاسې وایې دا تاییدوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا خو عام د پکتیا یو عام وګړی یا عام پکتیاوال نه شي کولی که نه چې مرکزي حکومت ته غږ پورته کړي، یا له ولسمشر سره وګوري، یا له اجرایي رئیس سره وګوري، یا د داخلي یا دفاع وزیرانو سره غونډه وکړي چې راشي په پکتیا کې دا کار وکړئ. تاسو چې دغه کوم موده کې راغلی کټوالي صاحب، تاسو یې له ولسمشر سره د پکتیا دا حالت شریک کړی دی؟
بل مراد صاحب، اول د پکې مغه ستونزې درته وویلي، اوس به هغه وایي چې موږ په دې لږو ورځو کښې څه کړي دي. اول مې له فساد برخه کښې ټولو پکتیاوالو ته ثابته کړې ده چې په مالي اداراتو کښې یا دا ریاستونه چې موږ کوم لرو په هغو کښې مو تقریبا فساد 80% راکم کړی ده، چې هر څوک کولی شي سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې به مامورین ټول حاضر او دوی ته به کار اوتومات ډول خلاصوي. د پروژو یا د بیا رغونې په برخه کښې مو هغه پروژې ټولې مختلف د پیډیسي مجلسونه ونیولې، اداري غونډې مو ونیولې، له رئیسانو سره فوکلاده مې ونیولې. زر چون دلته وخت را باندې تېرېدلو، دلته پکتیا کښې ډېر لږ وخت کار کېږي او بیا موسم سوړي، نو هغه پروژې چې سږ کال په بودیجه کښې راته نیول شوي دي، اطمینان ورکوم پکتیاوالو ته چې هغه به یوه هم نه پاتې کېږي او ټولې به دلته را انتقالېږي او کار بیا عملا شروع کېږي. له ریاستي رئیس صاحب جمهور نه جما جمهور رئیس کور یې ودان، هغه موږ ته ځینې خاص وعدې را کړې دي چې په هغه کښې په تدارکاتو په ملي کمیشن کښې چې کومې پروژې د پکتیا دي هغو ته به ځانګړی وخت ورکړي، چون دلته هوا سړه ده او ځینې نور ولایتونه مثلا بامیان یا ځینې نور ولایتونه چې ساړه دي هغو ته باید اولیت ورکړي، د هغو پروژې زر کارونه اخلاص شي او هلته پیل شي. نو پکتیا په هغه اثر کښې ده د دې لیست او پراتلونکو څو ورځو کې د پکتیا دی ولایتي شورا ټول غړي او لارې ولسوالي دوه دوه قومي مشرانو دی ولسی جرګې او ملي شورا زموږ کوم غړي سي دي په عین شکل ځینې مدني فعالین سي دي د ولسمشر سره ګورو هغه ته مو مکمله پروګرام جوړ کړی دی د مدني ټولنو په همکاري او دلته رئیسانو سره هغه تر اوسه ورکړل شوی دی د هغه پروګرام مطابق به ټول څه شی دي په سږ کال کې بودیجه کې دي هغه به سږ کال انتقالیږي او راتلونکي کال دپاره مو له اوسه په پلان باندې پیل کړی دی زموږ هغه څه چې د پکتیا ضرورتونه دي هغه په منظم شکل تر وخت مخکې د ټولو وزارتونو ته انتقال او بالاخره مالي وزارت ته لاړ شي چې په راتلونکي کال ته په بودیجه کې ونیول شي. په امنیت برخه کې په کار له اوسه پیل کړی دی. دغه لږو ورځو کې موږ ډېر زیات تلفات هغه مخالفینو ته ګرسې جنګ یې تیز کړی دی. دا اوس تېرو درېو ورځو کې جانخیلو په جنګ کې موږ تقریبا نه فکس پنځه اتیا نفره تر اوسه د دوی مخالفینو وژلي دي چې په هغو کې د پاکستاني پنجابیان شخصا شته او پاکستاني ملیشي دي. د هغو ژوندي نفر مو پنجابي نیولي دي چې زموږ تر اوسه اسیران دي او زموږ قوتونه په پوره مورال سره په سیمه کې داخل دي. د جانخیلو ولسوالي په هر ساعت کې موږ کولای شو هغه ټوله تصفیه کول دي. د خپلو امنیتي ارګانونو د تلفاتو په خاطر تیز جنګ نه کوو. په هغه طریقه باندې د هغه نظامي اصولو مطابق مخته روان یو او د امنیت په برخه کې هغه پلانونه چې اوس کوم پلانونه دي له امنیت شورا سره شریک شوي دي، له وزارت دفاع سره، کورنیو چارو وزارت سره، امنیت ملي سره، یو مکمل او منظم پلان د امنیت په برخه
کې
جوړ کړو. دا برخه کې مو ان شاء الله ستونزې راټیټو.
کډوازی صاحب تاسو د جانخیلو یادونه وکړه او مخکې منګل صاحب هم ویل چې دا ډیر وخت کې چې دا ولسوالي له ګواخ سره مخ ده. کدا راته وي چې هر ولایت کې د افغانستان په شمال ختیځ دی زینو کې معلوم دي چې کوم وسلوال جنگيږي او کوم ډلې زیاتې فعال دي. په پکتیا کې د امنیت تر شا پر دولتي اهدافو او تاسیساتو ځواکونو د بریدونو تر شا وسلوال طالبان دي، بهرني وسلوال دي. اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش مسله مطرح شوې ده. آیا د سې تشخیص هم کړی دی چې کوم وسلوال د ډېر زیات فعال دي؟
موږ د داعش په نامه تر اوسه مشخص کوم ځای کې کسان نه لرو چې د داعش په نوم باندې جنګ وکوي. ټول د طالب په نامه کوي، البته د طالب له نامه نه ګټه اخلي او یا طالب سره همکاره ده. هرڅه دي اکثره یې د کومانده د پنجابیانو مستقیم په لاس کې دی. نو اوس د جانخیلو جنګ کې 50 نفره پنجابیان یوازې هغه د کومندې په سطح باندې پنجابیان دي چې له هغوی نه یې وژل شوي هم دي. جسدونه یې راسره دي او ژوندي هم راسره تیار ستاسې هغوی زخمي چې موږ نیولې دي. هغوی د کومندې کوي او شاید نور چې دیني بهرني خارجي کسان هم ولرو چې هغه هم د طالبانو په چینل کې جنګېږي. د اکاني شبکه او دلته زموږ د منصور ډله دا مکمل فعالیت د دغو ډلو لخوا روان.
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم. په همدې خپرونه کې د بحث او د پکتیا په وضعیت باندې خبرو ته دوام ورکو. له اورېدونکو او په خاص ډول هغو اورېدونکو چې د پکتیا دی او د پکتیا لستونزو خبره واغادي، له هغوی هیله مند یو چې لمنګ سره پم دی خبرونه کې تماس ونیسي، له والي صاحب څخه که پښتنه لري، د ولایتي شورا له غړو څخه که پښتنه لري، او یا د مرکزی حکومت نه کومه غوښتنه یا ګیلوي پم دی خبرونه کې شریک کړي. هیله مند یو چې د مرکزی حکومت چارواکي ولسمشر اجرایی رئیس او لوی چارواکي په دې خبر شي چې په پکتیا کې څه روان دي. که څه هم چې والي صاحب وایي چې موږ ټولو مشرانو سره دا خبرې شریکې کړي دي، خو بیا هم کلونه کېږي چې پکتیا هم د مختک په برخه کې ورسته پاتې هم په دې ورسته کې امنیت خراب شوی دی. په همدې خبرونه کې هم دې موضوع ته دوام ورکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ساتری رادیو قدرمن اوریدونکو ولایت په ولایت خبرونه په مستقیم ډول اوري. نن پکې د پکتیا د وضعیت او د پکتیا د خلکو د اړتیاو او غوښتنو په اړه بحث کوو. د پکتیا والی شم خان کټوازی صاحب او د غراس د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. اوس یو شمېر اوریدونکو خلکو چې دوی څه غوښتنې او څه خبرې لري، مهرباني.
بله، محمد خان شرمالیم در پکتیکا مرکز شهرن چی خبری که هم لبای سلامون اتاس و محترم شمیم خان کتوازی ساعت سولاندی کرون.
وعلیکم السلام.
محترم کتوازی شاب کتول و مهم و استراتیجی که پروژه بزی ما پر نظر پکتیا چی داوی سی خرانا او گردی سر تو پاخه تلک و وطلال سی لکرین نتر زرمت و نسوالی دی پکتیا تر زرمت و نسوالی
پوخ سرک تکمیل شوی خو نظر ماته تر ګردېنه پورې خام پاتې ده. که مهرباني وه دغه سړک زر تر زره پوخ دي. څو د پکتیکا خلک له کابل سره په همدغه لاره یعنې د ګردېز لاره ورتړل.
ډېره مننه وروره. یو بل اورېدونکی هم اخلو مهرباني.
سلام علیکم روجان جوړ پخې.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه زه د شنیم کټه وادي ته یو دوه پوښتنې لرم.
بله
او جګ ناوري.
بله مهرباني وکړئ کوم ځای هم تماس نیولې له پکتیانا که کمبلی سیمه نه؟
د بس ځای نه اړیکه نیولې ده. سوال مې د پکتیا والي څخه دا ده چې دوی هم دا سوال ده چې دوی مخکې چې د پکتیا والي مقرر شوي مخکې دوی آیا د کومې بلې ادارې کې دې کار کړی دی که دوی موږ ته ووایه چې مخکې له دې په کومې ادارو کې دې کار کړی دی؟ او بل دا چې بل پښتانه مې دا ده چې یو بل شخص چې د قیوم کټه وادي په نوم نومېږي آیا ستاسو ورور دی که نه؟ بس همدغه دوه پوښتنه ده. الحمدلله
مننه کور ودان. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ولایت پولیس خبرونه ده. مهرباني
مراسه تاسو محترم والی صاحب ته منګل سلامونه علیکم. سید عارف زازی هم دی پکتیا ولایت.
وعلیکم السلام زازی صاحب محترم مهرباني.
زما دې دا منګل صاحب نه او دی والی صاحب نه داخله ده کچیر تا کله د انتخابات یې نیټه می ډېر پړې وادي مو ته کول کیږي د ولسی جرګې د پرلمان غړو له خوا په دغه څه کوغه څه کو په کله خپل مرام ته ورسیږي نو بیا هغه تلیفون چې ولا کا تلیفون ته جوابدار کی او بل دی والی صاحب نه دا پښتنه غږ ده نور والیانو په تیر یعنی صرف د غړو وادو راکوونکی عملی کارکوونکی مې دغه څه ډېر یعنی پخوا والی سره ستاسو پروګرام د لارې نه مونږ ته پسرلی په منی را وویستې منې په پسرلی را وویستې چې دا سړکونه به درته جوړ کړو. دا یعنې چې کوم مشکل زمونږ دی په ځاځیو کې یا په نورو لارو کې هغه مشکل کوم ته ویلي دي چې دا پسرلی شي دا منی شي دا وړی شي یعنې دی همداسې عملي کار دی یعنې زړه یې دی که صرف وادې به راکوي.
ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. ښه پوښتنه ده چې هم باید والی صاحب درته ځواب درکړي او هم تاسې چې وایئ چې د ولسي جرګې ستاسې استازي چې په انتخابات نږدې وي د رایو د اخیستلو لپاره غوړي وعدې کوي هغې وکیلانو او استازونه هم باید ولس پوښتنه وکړي چې تاسې د دې ولس څه ډول استازیتوب په مرکز کې کوئ چې په پکتیا کې دا وضعیت دی؟ دا خبرې به هم استازي ځواب کړي او هم به والی صاحب. یو بل اورېدونکی اخلو مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم. راز صاحب ته سلام.
وعلیکم السلام.
کټواجی صاحب ته سلام او منګل صاحب ته سلام. محمد قاسم زوای کوم د ایمان د ولایت سره پاډی کوم. راز صاحب
مهرباني زوک صاحب.
مراد صاحب کټواجی صاحب څنګه پښند چې د جنشلو امنیت وی نه نو کیږي کیر کلام په داول سوالي باندې فراخ د طالبان خو وسو چې د پاکستاني ملشیان د سره ملګری دي د دې ول سوالي امنیت وی نه نو کیږي هر کال په داول سوالي فراخ هم نه کیږي او په ضرر لسګونو سرتیر ته مرجع راوړل کیږي. کټواجی صاحب پتا کړ چې وضعیت راکې شي ولې د ول سوالي باندې هر وخت
ډېر زیات مننه زواک صاحب. حتمن به والی صاحب دا پوښتنه هم نوٹ کړی وي. بیرته ګرځو خپلو میلمنو ته. والی صاحب محترم تاسو به هم پوښتنې اخیستې وي او دغه راز منګل صاحب که والی صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سر کې
سمه ده. دغه کرنوال صاحب پوښتنې ته به لومړی ځواب ورکړو. کرنوال صاحب انشاءالله د غب سرک لپاره بودیجه تیاره سته بډینګ ته تللی و تر ما مخکې خو هغه متاسفانه یو دوه شرکتونه چې هغوی فکر کوم کمزوري وو هغوی په بډینګ کې برخه اخیستې وه نور څوک نه وو حاضر شوي. نو د دوم ځل لپاره تیاره بودیجه ورته سته اوس بډینګ ته ځي او له اوس هم مختلفو کمپنیانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. دلته موږ ته خلکو قومي مشرانو د ظلمت ډاډ کړه د امنیت برخه کې موږ د دې سره کمونیت نیسو. نو هغه شرکتونه تر لس زیات یا دولس د افغانستان په سطح غټي کمپنۍ اماده شوي دي چې په دې بډینګ کې برخه واخلي. یوه برخه یعنی داسې د سرک جوړېدل دي تر ظلمته دا کار به انشاءالله سږ کال کې شروع کیږي عملا او تاسو به شاهدان یاستئ. په دومه برخه د دې سرک امنیت ته په امنیت کې موږ له ګردېزه تر ظلمته پورې هم پوستې زیاتې کړي او نور هم زیاتوو چې امنیت یې ونیسو. په عین شکل ظلمته تر خرن یا خصوصا مټاخان ولسوالی پورې موږ اوس سال کې دریو پوستو زیاتولو پروګرام د شیز د غورځو کې به زیات شي او هغه به په مطلق ډول باندې امن شي. دومه پوښتنه د موږ نه بل ورور کړی و چې مخکې موږ کومو اداراتو کې کار کړی د کم نه ده کړی په مختلفو اداراتو کې مرور کار کړی د اخیری وخت کې دلته چې کله راتلمه یا اوس هم تقریبا فعاله دي ولسمشر د ځوانانو په چارو کې مشاور پاتې سوی یم او د قیوم کټوازی زموږ د ولسوالۍ ده البته د موږ د منطقې ده او زه سره نږدې کورنۍ رابطه نه لرم، یعنی کورنۍ اړیکې نه سره مې خپلوي اړیکې نه سره لرم. بل ځوان پښتنه کړې و چې یوازې وادی را کوي او کاملم کوي. ځوان ته ځواب ده د رښتیا خبره سي دی عمل لپاره راغلی یو، اراده دی عمل ده، او تغلیق ورځو کې مو د فساد برخه کې ګړندي ګامونه اخیستي دي، نتیجه موجوده ده. کولای سي سي په اداراتو کې معلومات وکړي. د بیا رغونې په برخه کې مو اسناد کړي دي او له رئیس جمهور سره شریک شوي دي، او په زر کې به تاسې د ګړندیتوب شاهدان هم سي. هغه پروژې چې موږ په کابل کې په وزارتونو کې دي د هغوی بدل ته زر زر راسي، او تقریبا تاسې به یوه نه بله ورځ د یوې پروژې د افتتاح شاهدان یاستئ. په هغه برخه کې هم تر یوه بریده کار کړی په امنیت کې، خو چون ډېرې لږ ورځې دي او امنیت ډېره لو برخه ده، او موږ دلته قوي ارګانونه ورته لرو، خو د ما هغه چون موږ رهبري دلته کوو، زه به انشاءالله د امنیتو برخه کې هم له دې سره ثابته کړم پکتیاوالو ته چې دغه د امنیتو برخه کې هم ګامونه واخیستل. د جانخیل موضوع ځواک صاحب پوښتنه وکړه له هلمند ولایت نه. جانخیل موږ یو داسې ولسوالي ده چې هغه جغرافیه موقعیت چې داسې جوړه سي د ډېرو لویو لویو غرونو په منځ کې ده، او تقریبا 90% خاوره یې ځنګل ده، او د خوست طرف ته د صبریو ولسوالي او د خواته نورې ولسوالي د پکتیا مربوط ولسوالي، دا ټولې له دې سیمې نه نامنه کېدلی سي. او بل یو مشکل چې موږ لرو له دې جانخیل ولسوالي نه مستقیم د اریوب ولسوالي او د انځر کې په کنډو باندې هغه سې لار خلاصه ده، د ډیورنډ لاین یې خواته ډېره اسانه کولای سي مخالفین واوړي او له هغې خوا مهمات را ورسېږي. دا اوس د جانخیلو جنګ ته تیار، هره ورځ د دوی زخمیان انتقالېږي او بېرته مهمات را رسېږي. نو موږ د انځر کې د کنډو په بندېدا باندې عملیات شروع کړي چې کنډو بند کړو، د دوی لاره بنده کړو. کله چې موږ هغه عملیات ډېر ګړندي کړو، تیز مو کړو، دوی دلته د ټولو ولسوالي او طالبان را یوځای شوي دي او په دې ولسوالي یې برید وکولو. په هر حال دا ولسوالي د دوی لپاره ډېره مهمه او ډېره غرنیزه ولسوالي ده، چې د هغه کې د امنیت ټینګول یو څه ستونزمن کار دي. خو کوم پلان چې موږ اوس مخته کړی دی او له کوم پلانه سره ورځو، په آینده کې هلته کوم پوستې او تحکیمات چې موږ د هغه پوستو نیسو، دا به انشاءالله بیا اخري ځلې دښمن به دا نور بیا د دې لپاره ځان ټینګ نه کړي چې بیا په دې ولسوالي حمله وکوي.
کټوازی صاحب، یوازې جانخیل په پکتیا کې نه دی، په نورستان کې، په کونړ کې، په هلمند کې داسې ولسوالي شته چې څو ځله کله ولسوالی سقوط کوي او کله بیرته افغان امنیتي ځواکونه نیسي. استاد چون په پکتیا بحث کوو، وخت چې تاسو ته معلومه ده چې ستونزه د جانخیلو په کوم ځای کې ده، یعنی د جانخیلو لپاره کومې نقطې حساسې دي چې د دولت وسلوال مخالفان ترې همیشه استفاده کوي، او تاسو په خبره د ډیورنډ کرښې غاړه څخه نقل او حرکت لري، د افغانستان د امنیتی ځواکونو له اوسنی تشکیل څخه، امنی قومندانۍ څخه، امنیتی ځواکونو څخه، امنیتی مینې څخه چې په پکتیا کې له تاسو سره دي، له کار راضی است، تشکیل هم پوره دی، ضرورتونه خون لري؟
موږ د پولیسو په برخه کې تشکیل ډیر کم ده، او پولیس ته موږ یو مشکل لري چې زموږ په اکثره ولسوالي وو کې د پولیس مخامخ د جنگيږي، او زموږ پولیس دی هغه غټه سلانه لري، دا شکی نه لري او نه لري، مخالفین هغه څه لري. د تشکیل په برخه کې موږ د پولیسو په مرکزی دولت نه په داکم ورځو کې غوښتنه کړې او غوښتنه ثابته کړې، زموږ په دغه ولسوالي وو کې دا تشکیل پوره نه ده، باید نور زیات تشکیل لا تر اخلي. تشکیل کمبود سره مخ یو، او د غټ سلاس پولیسو ته نه لرو، دغه دوه برخو کې مشکل سره مخ ولی. دا مشکل داس نه داس موږ کولای شو موږ لوردون له نورو نه کار وخلو، ولی خو د دایمي حل لپاره باید موږ د مرکزی دولت د تشکیل زیات کی، او هغه ستوند د دایمي حل کوځه کسي بیا بیا یورس کې هغه سي اچانک یو عمل کیږي ولسوالي له ستوند سره مخ کیږي، نو د تل لپاره باید موږ ته کافي تشکیل او تجهیزات نظامی ولرو. دغه لپاره موږ مرکزی دولت نه غوښتنه کړې ده. البته په اوسال کې موږ کوم مشکل نه لرو، موږ دلته په کلی اردو کې کافي کولرو، او هغه د دې لپاره نه ده چې ولسوالۍ کې ځای په ځای شي، هغه د عملیاتو لپاره دي. اوس موږ کومندو ځواکونه هلته انتقال کړي دي، هغه ته په جنګ کې خاص کتاتي، نو اوس حال کې موږ مشکل هلته په هر حال موږ د آینده لپاره د تشکیل د زیاتولو د خصوصا د پولیسو غوښتنه کړې ده، او د هغوی لپاره د غټې سله.
مننه کټوازی صاحب. منګل صاحب، تاسې به هم د اورېدونکو پوښتنې نوټ کړي وي. یوه پوښتنه په کې ډېره جالبه ده، او هغه مستقیما تاسې او د پکتیا د خلکو استازو ته راجع کیږي. کله چې انتخابات کیږي کله چې کومکار غواړي استازي نو غوړې واده ورکوي د میډیا لاره په کلو کې په قومي شوراګانو غونډو کې. خو کله چې بیا منتخب کیږي وکیلان زما هدف مستقیم تاسو نه است بلکې د پکتیا د خلکو استازي دي چې پکتیا په اوسنی حالت کې ده او وایي چې استازي به تر تکار وکړي. نو دغه بیا د انتخاباتو وروسته او بیا د رای د ترلاسه کولو وروسته د ولس غم څوک نه خوري. دا په اکثر ولایتونو کې هم دا ستونزه ده. ولې په پکتیا کې له ولس سره دومره نازواني کیږي د وکیلانو لخوا؟
لومړی خو دغه ورو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره نیکه پوښتنه ده، پرځای پوښتنه ده. ولستون دغه ځوان پیدا شي یا دغه خلک پیدا شي تر څو خپل وکیلان یا خپل استازي چې دوی په مستقیما په خپل رایه ټکی د انتخاباتو تر څنګ ویدو وروسته یې هم خپل مسؤلیت ته متوجه کوي، کچته نغړي کوي او هم یې تر څنګ کلک دریږي کله چې پریږه کیږي. دا د خپل یوازې خپل مسؤلیت په دنیا دومره درته وایم چې شورای ولایتي ته چې کله کمیسو یې خپله برنامه ریبې ته روشن کړي خپل برنامه یا خپل ژمنې مې د شورای ولایتي د صلاحیتونو د مسؤلیتونو مطابق کړي. نن ورته د پولو د پلچا ژمنه ورکړې، نن ورته د روغتونونو ژمنه ورکړې، نن مې د سړکونو ژمنې ورکړې. دې هغه لویې ژمنې ورکړې دي چې د شورای ولایتي قوت او په اختیار کې نه دي. نو دا یو ډېر ښه یو ښه هغه دی چې په راتلونکي کې که څوک رایه کاروي هر څوک چې ولس ته د بیمارۍ نه غواړي او نه تطبیق کېدونکي یا د خپلو صلاحیتونو نه پورته شي، یعنی دوی د انتخاباتو پر مهال همدغه اشخاص تشخیص کړی شي او یو ته د رایه ورنه کړي، لومړی باید هغه څوک چې ځان کمیزوي باید خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه وپېژني. موږ تر اوسه شخصا ما خپل همداسې ژمنې نه دي ورکړي، خو د بېلګې په ډول وایم چې په تېرو دوو کلونو کې موږ څه کړي او د پکتیا په هره برخه کې که امنیتي برخه کې ده که د بسازي پبلیکي برخه کې ده لومړی غږ د خپل ولس پورته کړی چې دا زموږ مسؤلیت دی. همدغه پې د نظرنه پر مهال شپږ نه چې همدغه موضوع نه خبر شي د پکتیا لوړ پورې چرواکی یا د پکتیا پخوانی وجود چې هم اخیستلو ملګری تشویق کول مو ولې کړی چې ستونزې مشکلات پیدا شوه د برخو کې هم نظرتونه وکړل شپږ میاشتې موږ موضوع ورته ونیول په هغه برخو کې چې دوی ستونزه لرله، یعنې والي د ولایت تغییر شو چې دا فکر کوو صلاحیتونو نه پورته ووالي په مسؤلیت کې زموږ وه چې باید هغه برخو کې چې چارواکي ستونزې لري او یا درغلي وي او یا فساد وي او یا ناغړي وي باید استازي بیا همدغه چې د خپل نظرتو جریان کې دغه ستونزې تشخیص کړي او د مسؤولو چارواکو ته ورسي او یا په وړاندې ولسونه واته یا مسؤول چارواکي چې دغه خلک دي مرلي واته دي، یعنې دا یو لوی دستور دی که چې شورای ولایتي په کچه زه یې خپل وجدان ته خجالت نه یم دغه کار مې ترسره کړی. همدغه چې همدا اوس هم ولي صاحب هم د همدغه صحنې شاهد دی د پکتیا د اطلاع د کلتور د ودانۍ د کمپلیکس لپاره تېر دوه کلونه موږ هڅې کړې دي بالاخره نوي عملي کارونه ترسره کېږي. د اریوب سړک دی، دا هم ورور د اریوب ولسوالۍ دی، دا خپله د اریوب سړک بولي. همدغه وکیل صاحبان دي که پارلمان کې دي که د شورای ولایتي دي، یعنی موږ خپل وس او توان کړی نن عملا د اریوب سړک کار روان دی. همدغسې د مختلفو ولسوالیو کې زراعتي بندونه روان دي، سنادي دیوالونه روان دي، حتی دغسې ولسوالۍ دغسې موکلین موږ هم لرو چې یوازې ستونزه شریکه کړې، حتی د عریضي د راوړلو وس او توان هم پکې نه شته. عریضه موږ په خپله وسلې وزارت ته متحکمه کړي د پروژې تر عملي کاره پورې موږ ورته تدبیر کړي چې ولسونه یې شاهد دي د چټامې د ریاست د ودانۍ دپاره، یعنی په بار بار موږ د وزارت سره دا ستونزه شریکه کړې د چټامې د ریاست د چارواکو سره په یو ځای. بالاخره څو ورځې وړاندې ولي صاحب خپل هم شاهد و چې غیر د بنسټ ډبره کېښوده، یعنی چټامې دپاره موږ ودانۍ نه درلوده، دغه ودانۍ کارونه خلاصول. همدغسې د سرحداتو د قبایلو چارو دپاره یو کمپلیکس ډېر درې کاله موږ هم د ولسي جرګې هم د ولایتي سره وکیل صاحبانو د چارواکو سره خو ګره سلام کو احترام وسلرو ور احبری کی هغه دینه تا پولیس دی ور دوتره هم غدینه دی حتی یو دی بسره لبدیش خرین کیږي یان دغه څه بل کله چې هلته زمون قوتونه یا زمون مامپیری یا زمون ګل تورای ته تهدیدات لاندې مرکزی حکومت غفله ده. هیڅ داسې فکر نه کیږي چې پکتیا د افغانستان کوم ولایت، یعنی هوایي حکومت کې خارجان زمون سره نغړی کوي کا کار کوي او کا هوا نه کوي.
یعنی دا لویه ناغیری ده چه ولسوالی که تحبیلات مپلوی کتری بل جانخیلو په ولسوالی که یا دیره وقت چرواکو بیکره چه مبتکات که بودیوه چی سربازان دی وکیل صاحبان سره په خدماتی بوخ دی همدا چی دی پاکتیا تنا همدا که وکیل صاحبان دی پاکتیا وکیلان دی چی ایت اضافه تشتیر نیت اضافه اسکر نداری یعنی ولسوالی که لاس اسکر موجودی ولی حتا ماشا تاشا بطا دی چیر دی یعنی دنی دغتی خلق دی وزارت دی داخلہ دی مرکزی حکومت لی خوابودن تکو مرکی دی چی مستیمن دی پاکتیا دی چرخو دی آرخا دوی دی طالبان سره په همکار دی تغنی کسی دی دی بخا چی پودن دی کمرل کی دی دا هغه څه دي چې هغه دي وکیل صاحبانو کړه چې کړي دي پلان دی راولي خلک یې نه دي دا ګوري او هغه مزدورونه چې چارواکي په ولایت کې محلي درې څه سره کوي خلک ورته په نه دي دا یا په کومه سره ګوري او تور تور دی ورته یو زیره مرکوم چې د میرزکی ولسوالي لپاره د تعمیراتو برخه اخلاص شوی دا همدار 15 مکتبونه دی پکتیا دی ماری په برخه کې
مننه منګل صاحب بله بله
کورونه دی لپاره موږ په مرکزی حکومت و تام غټو بیا موږ ته دی پکتیا دی بتزي په برخه کې کومه څه وجه شوی دا کچې ته توجه زیاته شي ولسم
مننه 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 یو ځل بیا تر لنډې دمې وروسته یو شمېر اوریدونکي اخلو چې خپل پښتنې او دغه راس نظرونه له موږ سره شریک کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. ولایت په ولایت خبرونه په مستقیم ډول د ازادي راډیو څخه اوري. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان را سره پر مخ اوړي. په خبرونه کې د پکتیا په اړه بحث کوو. شمیم خان کټوازی د پکتیا والی صاحب او د غراس تاج محمد منګل صاحب د پکتیا د ولایتي شورا غړی را سره په دې خبرونه کې ملمانه دي. بلې یو شمیر اوریدونکو خلو چې د پکتیا په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما هو والی صاحب جناب محترم بن مل مسا حمیدا پختان کی ریو دازے او سفارت باندې کار شروع دے خدا پہ نه راضی خو کوم احمد خیل ول زولی دے اگے کی کار ایس یو بلکہ قدر کار بنا دے شوی دا ولی دے صحیح لات کی دے ولی ہر وقت منظوری کی کہ خو کار نه پیش شروع کی
من نور ر پختان مو واغ سلا یو بل اوریدون کی حمله رو مہربانی او کلیزان معرفی کړی ازادی ریو دا. بله مہربانی.
بلی امراض صاحب کزما زغوری سلام پر تاسو باندې.
وعلیکم السلام.
ازادي راډیو پر ټول کارکونکو سلام او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ملما دواړو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. زما تاسو ملمنو سره دې پښتني ده پښتني ده مول پښتنو خو نه داده چې د پکتیا په ولایت کې هم غیر مسؤول افراد وجود لري چې نه لري لکه زموږ په شمال کې. او دوه پښتنو نه داده چې پکتیا یو دودیز ولایت دی. د پکتیا د ولایت او معرف ته څومره پاملرنه شوی خصوصا د نجونو او معرف ته.
ډېر زیاتونه ډېر ښې پښتنې مطرح کړي دي. یو بل اوریدونکي هم خپل مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فهیم الله زادران د خوست ولایت خضر صاحب تماسین.
زادران صاحب مهرباني.
زه د پکتیا وو د ولایت د والی څخه دغه پوښتنه لرم چې تر اوسه پورې د دې سره ګاونډي ولایت پکتیکا د امنیې قومندان او د والی سره په د پکتیا د امنیت په اړه مشورې کړې دي لکه څرنګه چې اوس په جنګر ولسوالۍ پکتیا کې نیولې ده تېره ورځ دې په اړه مشورې کړې دي.
ډېر بله ډېر زیاته مننه. پښتنې به حتما والی صاحب او دغه راس منګل صاحب نوٹ کړی وي. مننه کول تاسو اوریدونکو چې د پکتیا د وضعیت په اړه پښتنې او خپل نظرونه را سره شریکوي. والی صاحب مهرباني وکړئ دغه درې پښتنې هم له تاسو دي او هم دغه راس منګل صاحب ورته ځواب وي. لومړی د زازی اریوب د سرک موضوع ده.
دی اریوب سرک موضوع لیک ګونګه پاتو پرال دوه سرک موږ لرو. یو سرک له ګردیز نه تر پټانه پورې سدید ترمیم د چون اول جوړ شو اوس په ته خراب شو دی ترمیم دی پاره لډیر خلکو زیات اول ورځو کې زړه نم خلکو پښتنې نه وکولې سدید ته پیسې دوه کال کېږي سي بودیجه ست خو کار نه پکېږي. هغه شرکت مرا پیدا کړی دا عمل نه مشنري سیمه ته انتقال کړی دا ترمیم کارونه بس نن سبا عملن شروع کیږي. دا دا یو برخه د سیاره کار کړی دا پیسې کوم منځوري سوی هغه ټول په دې سرک باندې مصرفيږي او د سرک کار پیل ده. دوه برخه کې موږ ته یو بل سرک لرو چې دوه فازې شروع دي شل شل کیلومتر او یو فاز دی لپاره په وزارت سره خبرې کړې دي. خوشبختانه وعده را کړې ده چې هغه شل کیلومتر چې کوم پاته ده دغه لپاره مو بودیجه برابروي. نږدې ورځو کې کابل ته کلمه سفر کوو ولایت شورا وکیلانو هلته به د ملي شورا وکیلانو را سره او د دې سرک لپاره به انشاءالله هغه پاته شل کیلومتر سیدم په سخت کال کې بودیجه را پیدا کوو. دا کار به سخت کال عملا پیل شي. بل ورور پوښتنه وکړه د شمال نه سي غیر مسؤول وسله وال لري او کنه لري وایي شکل باندې د انجنونو ماری برخه کې خوشبختانه موږ کوم غیر مسؤول وسله وال داسې وسله وال نه لرو چې هغه طالب نه یا د حکومت مخالف نه خو وسله توپک خاصه هغه څوک نه لرو. دلته قومي سیستم د قومونو دي زور ټول لکه قوت له قومونو سره ده او قومونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه یو بل تیری وکوي. یوازې ستونزه چې د موږ د وسله والو مخالفینو سره لرو خو نورو برخو کې موږ ستونزه نه لرو او هیڅ چاته اجازه هم نه ورکوي چې غیر مسؤول کس یو قسم سلا واخلي. هغه ماته تر طالب هم بهتر ده زه هغه څوک نه پرېږدم په دې ولایت کې خو خوشبختانه ستا هم نه. او د دومه برخه د انجنو د معرف برخه اوس موږ لا یو څه ستونزو سره په ځینو ولسوالیو کې مخ یو. د پکتیا کې دلته ځینې کلتوري مشکلات هم موږ لرلو چې هغه زیات اجازه خوندو ته نه ورکېدله په تېر کې چې دا کار سوی ولې موږ د کلتور د پکتیا د خلکو رواجونه دا په نظر کې ونیولو او ټول هغه ښوونځي چې په هغو کې نارینه ښوونکي وو که هغوی عمر هم غټې او سپینګرې مې په هرحال هغه نارینه ښوونکي ټول لرې کوو او بځای ښځینه ښوونکي ځای بځای کوو. انشاءالله د موږ د نجونو په برخه کې چې ځینې ښوونځي موږ د ظلمتو ځینو سیمو کې بند هم لرو هغه به هم خلاصېږي او د پرمختګ به کوو. په هرحال د نجونو په معماري په برخه کې ستونزې دلته موجودې دي چې هغه ډېر تر ډېره بریده پورې کلتوري مشکلاتو. دا موږ کوشش کوو چې مثبت بدلون په دې برخه کې راولو او نور هغه ځینې برخې چې منفي اړخونه دي کلتوري کلتور دی اترو واجو دودونو دی هغه مثبت خواته واړو. او اخیری پښتنه ورور ماته سراجه و دی پکتیا لوالی او کومندان سره مشورې وي او بالکل موږ د زون پسته باندې دی لوګر ولایت سره مشوره کی دی خوست سره دی پکتیکا سره په انیال کې د غزنی والی سره لاغو ټول سره ملیدل دي دلته راغلي دي او مو ټلیفوني په تماس کې په اکثر برخو کې مشورې کوو. په تیر کې یو ځل غونډه سوي دی اوس پلان روسي دی زون پسته باندې دی والیانو ترمنځ غونډې ونیسو دلته به ټول والیان راځي او مختلف زون پسته به په مشکلاتو خبرې وکړو. په عین حال کې د زون پسته د قومي مشرانو دپاره پروګرام لرم او په عین حال کې د علماو دپاره مخته ورځو کې مو د زون پسته باندې غټه د سیرت نبی غونډه تاسو شاهدان واستی د افغانستان پسته دومره د سیرت نبی غټه غونډه نه وسوي چې زمونږ د اجاوکاپو وزارت معین صاحب لخوا ترتیب شوی وه خو همکاري ورسره وکوله. په راتلونکي کې به تاسو د زون پسته باندې د ځوانانو د غونډو شاهدان هم یاست دلته به موږ د ځوانانو د زون پسته غونډې ولرو او د زون ځوانان به یو له بله سره د رابطې په خاطر او د یو غږ پورته کولو په خاطر دا ولسونه د یو ځای کولو
ډېره زیاته مننه مننه کټوازی صاحب. او هیله کوو چې د پکتیا د خلکو ستونزې د حل لپاره اقدامات وشي او تاسو د خپل ولس او د پکتیا د ولسونو غږ او د مشکلاتو د کړاوونو موضوع له افغان مشرانو سره په مرکز کې هم شریکه کړئ ترڅو دا مسایل د حل لارو عمومي. منګل صاحب د غدری پښتنې خو والی صاحب هم جواب کړی په دې کې یو پښتنه ډیره جالبه ده. زه غواړم چې تاسو قومونه سره هغه د انګریزانو په خبره مستقیما په ټچ کې یاستای نږدې یاستای ور سره. دنیا بدل شوې ده قومونه پرمختګ کوي. په پکتیا کې د معرف موضوع د پوهنې موضوع هغه ته د ځوانو د ځوانانو د جلبولو موضوع سپینګيري مشران قومي مخور په دې راضي کول چې د هغه لور د هغه زوی باید تعلیم وکړي ترڅو که خه تعلیم یافته نو خه تعلیم یافته پښتون خه تعلیم یافته پکتیاوال خه تعلیم یافته مسلمان وي. په دې برخه کې څومره کارونه کیږي؟
د پکتیا د معرف په برخه کې تر اوسه کوم کار څه شوی موږ یې په بشپړ ډول نه ردوو خو لا هم ستونزې شته. یوازې کلتوري محدودیتونه لکه څنګه چې ولې صاحب ورته اشاره وکړل نه یوازې چې نجونو ته به خلک اجازه ورکړي تر څو په خپلو لوڼو باندې په خپلو خویندو باندې زده کړې وکړي بلکې نور خلک به هم هموتوي. خو دلته هغه د کلتوري محدودیتونو برخې لاګن ځینې کسان لري، نارینه ماشومان ځوانان چې مکتبونو ته هېڅ کلتوري محدودیتونه نشته، دوی ته زمینه نه ده برابره. یعنی زموږ مکتبونه ښوونځینه لري، یعنی دلته حکومت نه غړي ده ولي ولسونه په ټوله مانا آماده دي. بل زمونږ ډېری ولسوالۍ داسې ولسوالۍ شته چې هېڅ د نجونو ښوونځي نه لري، یعنی هېڅ ښوونځی هم نشته. د موږ هم حاضر یو، د زه خپله حاضر یم، هر کور کور په کور جرم ته د یو رضاکار په حیث چې په هره سیمه کښې د نجونو لپاره چې نشته، که چېرته حکومت غواړي چې په مجهز ډول هم تعمیر ورته جوړ کړي، هم ښوونځی خپل کړي، تشکیل او د نجونو تشویق او د هغوی د پلارونو د هغوی د ورونو دا دا د موږ وخت دا زموږ خپل مسؤلیت بولو. همدغه مسؤلیت موږ تر ډېره بریده ادا کړی، خو زموږ غږ یعنی ډېر غږ تر بریده دی، موږ غږ نه دی اورېدل شوی. د کلتوري محدودیتونو په اوسني وخت کښې په اوسني وخت کښې په پکتیا کښې چې د نجونو د زده کړو مخالفت کوي، فکر کوم چې دغه څو کلونو وړاندې خبرې دي، تازه یا د هغه خبره چې اپډیټ خبره نه ده، یعنی دا پخوانۍ خبرې دي. په دې باید غلام ولي صاحب را سره قناعت وکړي، هم د معرف ریاست را سره قناعت وکړي، هم باید اورېدونکي قناعت وکړي. دغسې څه نشته، که چېرته رښتیا هم حکومت غواړي چې په ولسوالیو کښې د نجونو دپاره د ښوونځیو تعمیر اوس هم په میرزاسي ولسوالۍ کښې چې زما د منګل ولسوالۍ ده، تر ټولو بنوپوس او پراخه ولسوالۍ ده، هلته خلک اجازه ورکړي، حتی دولسمه فارغین لري، خو د هغوی دپاره لا هم په درست ډول ودانۍ نه ده رغول شوې، یا په درست ډول هغو ته هغه څه چې لازمه ده ورته پام نه ده شوی. یعنی دا په دې چې یوه طرف ته کلتوري محدودیتونه نه شته، بله طرف ته ښځې امنیت مسله وي، په میرزاکا کښې امنیت تر ډېره بریده د قومي خلکو د لوري د ولسونو لوري تعمین شوی، یعنې شرایط د زده کړو دپاره مساعد دي. په یو شمېر سیمو کښې که طالبانو ته کمپاین ونه شي د جانخېلو په سیمه کښې، په سرحدي سیمو کښې چې زه څومره معلومات لرم، د معرف ښوونکي استادان حتی دا خلک د هغوی د معرف کوم محصلین چې دي جلسېلرینه ورکوي چې چېرته تاسو پنځوس ډول دس ور نه کوي، تاسو ماش نه شي اخیستی. یعنی په دې برخه کښې مرکزي حکومت هېڅ توجه نه لري، یعنی نه یوازې نجونې بلکې هلکان چې کوم ښوونځیو ته ځي اویا سلنه موږ تعمیر نه لرو. دا خو یوازې یو بهانه غونډه به وي. زه د ولي صاحب څخه هم هیله کوم چې دا اراده لري، هیله ده چې دغه کومې ژمنې چې موږ د ولس سره کوو یادای کوي دا عملي په عمل کښې پیدا شي.
ډېره زیاته مننه، د
سړک په اړه
ډېره زیاته مننه. چون وخت هم په ختمېدو دی، او حتماً یو ځل بیا به د پکتیا د ستونزو په اړه او دغه ژمنې چې والي صاحب محترم وکړلې، تاسې منګل صاحب محترم وکړلې، او تاسې له مرکزي حکومت سره تماسونو په اړه، بیا به پکتیا ته سر ښکاره کوو، بیا به د پکتیا حال اخلو. او د اوس لپاره د خپرونه کې د پکتیا والي شمیم خان کټوازی صاحب را سره مېلمانه وو، د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل صاحب هم مېلمانه وو. له تاسې اورېدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د پکتیا په اړه مو پوښتنې او خپل نظرونه را سره شریک کړل. بیا د خدای پامان.
سنی